در سال 2023 افغانستان در زمره 8 کشور در جهان قرار داشت که خبرنگاران در آن کشته شدند. علاوه بر افغانستان، در سال 2023 حق آزادی بیان در ایالات متحده امریکا نیز تا حد با آزمون روبرو بود. و در قاره افریقا، بورکینا فاسو کشور است که به دلیل ناامنی ها خبرنگاران حتی با تجاوز جنسی روبرو می شوند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به وضعیت آزادی رسانه ها در جهان و افغانستان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF گفته است که افغانستان در سال 2023 برای خبرنگاران یکی از کشورهای پرآزمونی بود که در آن 3 خبرنگار کشته شد. این سازمان در گزارش گفته است که آمار خبرنگاران قربانی در سال 2023 در مقایسه با یک سال قبل آن کاهش یافته است. بر اساس آمار این سازمان، در سال 2022 میلادی 61 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را در زمره 8 کشور در جهان خوانده که در سال 2023 خبرنگاران در آن کشته شدند. همچنان این سازمان در گزارشش ویتنام، روسیه و افغانستان را سخت‌ترین کشورها برای خبرنگاران ذکر کرده و گفته است که خبرنگاران در افغانستان با اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می شوند. این سازمان گفته است که حداقل 21 خبرنگار طی سال گذشته میلادی، یعنی سال 2023، در افغانستان بازداشت شدند که 3 نفر از آنها هنوز هم در زندان طالبان به سر می برند. در واکنش به این گزارش، سازمان گزارشگران بدون مرز، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی که از سوی طالبان مدیریت می شود، گفته است که رسانه ها در افغانستان با آزادی کامل بر اساس ارزش های اسلامی و راهکارهای قانونی فعالیت می کنند. محمد احمدی نگاهی دارد بر وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در سال 2023.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سال 2023 کم از کم 38 خبرنگار و کارگر رسانه‌ای حین وظیفه‌شان در کشورهای در حال منازعه عمدتاً در شرق میانه کشته شدند که این سال مرگبارترین سال برای خبرنگاران در ساحات منازعه بوده است. طبق ارقام یونسکو، 2 خبرنگار در افغانستان تا 19 دسامبر سال 2023 کشته شدند. اما سلیا مرسیر، رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که در سال 2023 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند، 9 خبرنگار توقیف شده و 21 تن دیگر هنوز در توقیف هستند. او میگوید سانسور اعمال شده از سوی طالبان بخشی از سرکوبی رسانه ها است.
خبرنگاران در افغانستان مسئولیت ندارند و در بسیاری موارد تهدید و کشته شدند و به خاطر گزارش دهی به زندان افکنده شدند، مجبور به ترک شغلشان شده و یا به ترک کشورشان مجبور شدند. این وضعیت باعث شده که خبرنگاران با سانسور مواجه شوند و مسائل انتقادی را پوشش ندهند. طالبان دیدگاه مخالف پالیسیشان و انتقاد را تحمل کرده نمی توانند.
لی یبه، هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته حمایت از خبرنگاران، این آزمون را تایید می کند.
آنچه را من می خواهم خاطر نشان کنم این است که خبرها از وضعیت خبرنگاران فقط بخش خیلی کوچکی از واقعیت وضعیت خبرنگاران است. به خاطر که سانسور زیاد بر رسانه ها در افغانستان اعمال شده، تا معلومات توقیف خبرنگارانشان را به طور علنی اعلام نکنند یا که با عواقبان مواجه می شوند. از این رو به خاطر سانسور ثبت و اعلام رقم دقیق خبرنگاران توقیف شده و در بند سخت است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آگوست سال 2023 گزارش داد که در 2 سال گذشته صدها رسانه در افغانستان مسدود شده و 8000 خبرنگار که 80%شان زنان هستند کار خود را ترک کردند. عزت‌الله سلیمی خبرنگار افغان پناهجو در پاکستان است. او میگوید که بر علاوه سرکوبی رسانه ها، بیکاری مشکل دیگر خبرنگاران است.
همدارس د نیول شوی خبریارانو شمیر تک ګورو چې طالبانو د استخبارات یا هم نور امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او زندان ته اچول کیږي.
اما عبدالقدیم ویار، سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در کابل، میگوید که در سال 2023 شمار توقیف و زندانی کردن خبرنگاران به نسبت سال قبل آن کمتر بوده است. او دلیل این کاهش را آشنا شدن نظامیان و مسئولین طالبان با رسانه ها عنوان میکند. با این حال آقای ویار تاکید میکند که خلأ قانونی در تعریف تخطی رسانه ها همچنان وجود دارد.
اما یک خلأ قانونی وجود دارد که قانون رسانه های مگانی وجود نداره که به اساس از او تعریف شده باشه که کدام موارد میشه که عدول یا هم خلاف ورزی از همون خطوط سرخ و اصول حکومتی دانسته شده. بیشتر به این اساس بوده.
حکومت طالبان بارها گفته است که به فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان با احترام به ارزش های ملی و اسلامی متحد هستند. در اواسط سال جاری مقامات طالبان مسوده قانون جدید رسانه ها را به رهبر این گروه تسلیم کردند تا آن را تصویب کند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در آن وقت، در مورد این قانون جدید در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که در حدود 70% آن مسوده از قانون پیشین گرفته شده و هدف تغییرات وارده همسوی این قانون با شریعت اسلامی است. اما بر طبق سازمان گزارشگران بدون مرز، با آغاز دوباره حکومت طالبان از جمله 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی، 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری در افغانستان از فعالیت باز ماندند. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د افغانستان د طلوع تلویزیون یو پخوانی خبریال په خپل هیواد کې د طالبانو له جبر څخه له کډوالۍ وروسته له یوې کاناډایي تلویزیون سره نوې دنده موندلې ده. نور تفصیل په دې ریپورت کې ګورو.
دا د خبریالي شګوفه دانش لپاره یو نوی ورځ او نوی پیل دی. د کابل خبریاله اوس هم په سیاست تمرکز کوي، خو د طالبانو له جبر نه د کډوالۍ راهیسې هغه په اوټاوا کې د کاناډا د پارلمان د خبرونو پوښښ کوي. دانش په 2021 کال کې د طالبانو د بیرته واک نیولو وروسته د خپل هیواد نه کډواله شوه او کاناډا ته پناه یووړه. دلته هغې خوندیتوب او د کاناډا میډیا ګلوبل نیوز سره یو نوی پیل وموند. دانش په افغانستان کې په طلوع نیوز کې د سیاسي خبرونو کوربه توپ کوو، خو استاد د خپلې نوې دندې لپاره نوې مهارتونه زده کوي.
کار ما تنها مسئله ریپورت نیست، بلکه ما کمک میکنم در قسمت تولید برنامه های خبری، تولید گزارشات من حیث پرودوسر و همچنان در مورد افغانستان و موضوعات افغانستان من شخصا خودم تلاش میکنم من حیث یک خبرنگار افغان که موضوعات مهم افغانستان را بر از اینا پچ کنم تا بتانم بیشتر کار بکنم روی موضوعات افغانستان.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په وینا د 2021 کال راهیسې شاوخوا 30,000 افغانان کاناډا ته تللي دي. د دانش نوي همکاران هم د هغې د کار نه ډېر خوښ دي.
And she has stories sometimes
او هغه ځینی وختونه د نیویارک ټایمز څخه د مخه ریپورتونه لري. هغه خپل کار ډیر ښه پوهیږي او د هغې دلته کار کول د کانیډانیانو سره مرسته کوي چې پوشي چې په افغانستان کې څه پیښیږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانانو څه تیریږي.
د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. ډېر نور د هیواد نه وتلو ته مجبور شول. هغه خبریالان او نور چې افغانستان کې پاتې دي په ورځني ژوند کې د بندیزونو سره مخ دي، په ځانګړې توګه میرمنې. ملګرو ملتونو په وار وار په طالبانو غږ کړی چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
افغانستان تر ټولو بد حالت دی، د خزو د پاره یو خطرناک ځای دی چیرې چې خزی په اصل کې نه لیدلې کیږي. دوی لمنځه وړلې شوي، د خزینه خبریالانو مسلک لمنځه تللی دی. دوی نشي کولی چې په خوندي توګه کار وکړي. د دوی غږ نه اورېدلې کیږي.
په جلاوطنۍ کې د خبریالانو لپاره په رسنیو کې د کار موندل اسانه نه دي، خو لکه څنګه چې دانش وموند نو دا ناممکنه هم نه ده.
مشکلات خود داره. درست است که آسان نیست شروع کردن از صفر و فرصت بسیار کم هست، فرصت های کاری که برای کسانی که از کشورهای دیگه میآیند اینجا در بخش خبرنگاری، ولی چیز ناممکن نیست. وقتی که تلاش کنیم و کوشش کنیم حتما یک فرصت هست ما بتانیم توانایی های خود ثابت بکنیم.
دانش هودلری چې په کانادا کې د خبريالۍ په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
وظیفه خبرنگارانی که جنگ را تحت پوشش قرار می دهند عاری از خطر نمی باشد. صدای امریکا با دو خبرنگار صحبت کرده که با پذیرفتن خطر به وظیفه گزارشدهی ادامه می دهند.
وقتی که بنجامین هال خبرنگار شبکه فاکس نیوز و تیم امروخش از گزارشدهی در مورد حملات روسیه بر منطقه هورینکای شهر کیف در حال برگشت بودند، اولین بم اصابت کرد.
و چند ثانیه بعد بم دومی در نزدیکی موتر منفجر شد. ما 5 نفر در داخل موتر بودیم. من و دو همکارم در سیت پشت نشسته بودیم و دو اوکراینی هم بودند که رانندگی میکردند. بم دومی مرا بیهوش کرد.
انفجار سال 2022 حال را بیهوش ساخت و در ذهن و مغزش خانواده‌اش جان گرفتند و او خود را از موتر بیرون کشید.
دختر 8 ساله هم پیش روی چشمانم قرار گرفت و می گفت پدر پدر باید از موتر خود را بکشی.
در حال که حال شدیدن زخمی شد و خود را بیرون کشید و نجات یافت، اما پیاری زکرزیفسکی فیلمبردار و الکساندر کوشینوف و خبرنگار اوکراینی که تیم آنها را همراهی می کردن کشته شدند. برعلاوه سوختگی شدید و جراحات از دست دادن یک پا، حال چندین عملیات را پشت سر گذاشتانده است. او میگوید که تجربه او برای خبرنگاران و بینندگان یادآوری میکند که رسانه ها چی خطرات را برای گزارش‌دهی به دوش میگیرند. برای خبرنگاران محلی پوشش تاثیرات جنگ یک تجربه عمیقا خصوصی است. از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس تاکنون بیش از 60 خبرنگار کشته شدند.
ما برای آنها فقط جنگ نیست، برای آنها زندگی و خانواده ایشان و اجتماع آنهاست، فرهنگ و شهرهای آنهاست.
دمون که جنگ سوریه و عراق را پوشش داده است میگوید که خبرنگاران در خطر هدفگیری امنی نیز قرار میگیرند. برای جنگ حماس اسرائیل نهادهای همچون کمیته محافظت از خبرنگاران تاکید نمودند تا خبرنگاران در فضای امن کار کنند. شریف منصور معتقد است که مردم روی خبرنگاران حساب میکنند.
صدها میلیون نفر در سراسر دنیا این جنگ مایوس کننده را دنبال می کنند و تلاش دارند آن را درک کنند. آنان برای درک آن متکی به خبرنگاران هستند که در زمان درست معلومات و نظریات بی‌طرفانه را منتشر کنند.
حال و دمون موافقند که آزادی رسانه ها یکی از راه‌های اصلی برای مردم است تا تصامیم آگاهانه بگیرند. حال با برگشت از اوکراین در ماه نوامبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد و کتابی در مورد تجارب خود چاپ کرده است. این کتاب نه تنها داستان خودش را بیان می‌کند، بلکه در آن در مورد همکاران و دوستانش که در جنگ از دست داده است نگاشته است. هر وا دمان یک نهاد خیریه را بنا نهاده است که خدمات روانی و صحی برای کودکان در زون جنگ فراهم می‌سازد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په هنګ کنګ کې د ولسواکۍ پلو ناشر جیمی لای محاکمه روانه ده. د نوموړي زوی او د هغه مدافع وکیلان د هغو بریدونو او ځورونو په اړه خبرې کړې دي چې دای ورسره له محاکمې وړاندې مخامخ شوی و.
جیمی لای د دوشنبه په ورځ د زیاتی اټکل شوې محکمې لپاره محکمې ته ورغی. که مجرم وګڼل شونه دغه ولسواکه پلوه ناشر به د ټول عمر لپاره بندي شي. جوناتن پرایس په نړیواله کچه د لای او د هغه د زوی د استازولي کوونکي قانوني ډلې غړی دی. دغه ډله د لای او د هغه د زوی لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون په نورو ادارو کې د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي.
دا یو داسې شخص دی چې بریالی سوداګر، ناشر، خبریال او د ولسواکۍ ملاتړی دی. لای د هغه څه یو مجسم تصویر دی چې دوی د ځپلو هڅه کوي. کومونګ د دغه شخص چې د دې هر څه استازولي کوي لپاره ونه درېګو، د دې معنا دا ده چې مونږ د هانګ کانګ څخه ملاتړ نه کوو.
خو د لای څخه ملاتړ له خطرونو سره مل دی. د چین دولتي رسنیو د پرایس او د هغه د نړیوالې حقوقي ډلې پر وړاندې سپکاوی ډکو نیوکو ته دوام ورکړي.
د مطبوعاتو لارې د سپتونو برسېره مونږ پر درواغو ولاړو ایمیلونو یو دوامدار لړۍ ګورو. دا سې ایمیلونه چې لسپکاوی ډک دي، مونږ دا سې ایمیلونه هم ګورو چې زمونږ پاستازیتو په دروازو لګل شوې دي. مونږ ته له مونږ څخه د معلوماتو د غلا کولو لپاره ایمیلونه هم راځي. دا دومره پرمختللي ایمیلونه دي چې دا د باغی اشخاصو لخوا ایمیلونه نشي کېدای.
لای چې د برېټانیا تابعدي په کال 2000 د اگست په میاشت کې ونیول شو او د نوموړي د اپل په نوم د رسنیو پر رفترونو بریټ هم شو. حکومتي چارواکو نوموړي د باندنیو قوت تونو سره د یو ځای کېدو او د حکومت پر خلاف د موادو پر خپرولو هم تورن کړي. لای دغه تورونه رد کړي دي. د چین لخوا په 1997 کال کې په تنیامین څلورلارې کې د ولسواکۍ پلوه احتجاج کوونکو له ځپلو وروسته لای خپلې هڅې د ولسواکۍ لپاره مبارزې ته ځانګړې کړې دي. د لای زوی سابستیان وایي چې د نوموړې کورنۍ د چین د پلویانو لخوا د دوامدارې ځورونې سره مخ دي.
زمونږ پر کور به مې برید وشو. یو ځل یو وژل شوی او پوس شوی سپی زمونږ کور ته راغورځول شوی و. نو ډېره زیاته ویره ونه وه. کله چې د ملي امنیت قانون پلی شو، ډېرو خلکو نوموړي ته خبرداری او د خپل هیواد د پرېښودلو مشوره ورکړه. نوموړي به خلکو ته ویل چې دای خپل خلک او نه هم خپل خبریالان پرېښودل غواړي.
هانګ کانګ په 2019 کې د احتجاجونو قانون معرفي کړ. چارواکي وایي چې د لای محکمه سیاسي مخې نه لري او د ملي امنیت د قانون مخه د حکومت د مخالفینو ځپل نه دي. سبستیان له نړیوالو غواړي چې د خپلو اقتصادي اړیکو څخه په ګټې اخیستنې پر هانګ کانګ فشار راوړي.
دا یقینا د آزاد مطبوعاتو خبره ده. آزاد مطبوعات څه شی دي؟ زمونږ ټولنه رښتیا او ته څه ارزښت ورکوي؟ نړی باید زموږ چارواکو ته ووایي چې دوی د مطبوعاتو پر هغه آزادۍ چې دوی ورباندې باور لري ورباندې معاملې کولو ته چمتو نه دي. دوی بالکل زما د پلار په څیر دوی ته باید د خبره وکړي.
برېټانیا، امریکا، اروپایي ټولنه او کاناډا د لای د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. چین لای په هانګ کانګ کې د دغه هیواد مخالف احتجاجونو پر هڅولو تورن کړی دی. چین هغه څه چې د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې محکوم کړي. په لسو ورځو کې د لای د محکمې د دوام کېدو اټکل کیږي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ. ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبور لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
د افریقا په وچه کې د بورکینا فاسو هیواد د شخړو او ناامنیو له امله د خبریالانو د فعالیت لپاره یو سخت سیمه بلل کیږي. په دې هیواد کې خبریالان آن د جنسي تیری د ستونزې سره مخامخ دي. خو مریم ویدراوګو د ریپورت ورکولو لپاره غواړي چې زیانمن شویو خلکو سره مرسته وکړي. واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال نوموړي د خپل کار له عمله یو جایزه هم ترلاسه کړه. پوره تفصیل یې په دې ریپورت کې ګورو او اورو.
د بورکینا پاسو په بوخت پلازمین کې میشته مریم ویدو دا ویګو د فرانسوي ورځپاڼې سېډو آیا لپاره کار کوي. د بورکینا پاسو دغه خبریاله پر خپل دندې برسېره پر هغو ټولنیزو موضوعاتو چې زیاتره له نظره غورځول کیږي ور باندې تمرکز کوي. پر خوونه روزنه روغتیا او امنیت د تمرکز لپاره نوموړي په دې اړه چې خځې کوچنیان او مالولین څه ډول د ټولنیزو مسایلو لامل اغیزمن کیږي تمرکز کوي. نوموړي د خبريالۍ لپاره د حالاتو ته د تغییر ورکولو هوډ لري.
د دې لامل دا دی چې غوړم حالاتو ته تغییر ورکړم. زما د دې هوډ لامل ټولنیز جوړښت ته تغییر ورکول نه دي، بلکې ما داسې ودن د مختلف چیزو زیاته اغیزه ولرم. ما غوښتل چې په ځانګړي توګه په ټولنیزو مسایلو او هغو موضوعاتو چې زموږ په شاوخوا کې دي زیاته اغیزه ولرم.
د مریم دا فکر په ملي او بین المللي کې چې د نوموړې د شهرت لامل شوی دی، نوموړې پر نورو برسېره په واشنگتن کې دا اوس د قهرمانۍ جایزه هم ترلاسه کړه. هغه وایي چې هر جایزه د هغو خلکو چې هغه یې په راپورونه ورکوي، په ځانګړې توګه د لانجو او د زنا بل جبر د قربانیانو د غږ د پیاوړي کولو فرصت برابروي. په بورکینا پاسو کې د ناقانونه وسلوالو بریدونه مخ په زیاتېدو دي. د افریقا د ستراتیژیکو څیړنو مرکز د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې د افراطیانو د بریدونو لامل د 1600 کسانو د وژل کېدو اټکل کوي، چې دا په دغه هیواد کې د تیر کال د تلفاتو په پرتله دوه برابر زیات تلفات کوي. د اوید راویګو زیاتره راپورونه په بورکینا پاسو کې نامنۍ ته ځانګړي شوي دي. نوموړی وایي د زنا بل جبر په اړه خبرونه راپورونه زیات خلک راجلبوي. افراطی جنگیالی د زنا بل جبر څخه د وسیلې په توګه ګټه اخلي.
دا هغه حالات چې د قربانیان ورسخه تیریږي په اړه فکر کول هم ستونزمن دي. دا حقیقت چې په یو خصه د سو اشخاص لخوا د ټولو خلکو په وړاندې ځینې وختونه د هغې د اولادونو په مخ کې په زور جنسي تیری کیږي سخت خفه کوونکی او یو بل مرګ دی. زه دې ته یو بل مرګ وایم.
او ویو دراګو د هغه څه پاره چې له دغه ډول حالاتو څخه لته ریدو ورسته حالت په نوم یادېږي خپل تجربه هم شریکه کړې ده. هغه وایي
دا یو انسان دومره زور وی لکه چې په خپل بدغه انسان جنسي تیری شوی وي، او پرته له دې چې څه پرې پوه شم ما خپل ځان په دغه ډول حالاتو کې ومند. خو هر وخت داسې و لکه زه چې له دغه حالاتو تیری شوی یم. هم دغه حالاتو زه د جبر خفګان سره مخ کړم. دا یو سخت خفګان دی چې زه ورسره نن هم مخ یم.
په داسې ویواد کې چې پر رسنیو بندیزونه وی راپور ورکونه یو ستونزمنه چاره ده. په دغه ډول ټولنو کې خبریالان یو ځای څخه بل ځای ته د تللو او د ټولنیزو ستونزو لکه د جنسي تیری او جنسیت په اړه د راپور ورکونې پر مهال د ټولنیزو تابوګانو سره مخ کیږي.
موږ په دغه اړه خبرې نه کوو. همدا لامل دی چې دغه ډول پیښې قربانیان خاموش دي. دوی خپلې کیسې له خلکو سره شریکول نه غواړي. په ټولنه کې داسې یو نظر موجود دی چې نه یوازې ته د یو حالت قرباني بلکې ته د ټولنې له خوا رټل کیږي او پتا د بدنامۍ داغ هم لګول کیږي.
د دغو کیسو د راټولولو او د خپل پروسې د تشریح کولو پر مهال او یو دراویګو زیاتې خځې د خبریالۍ مسلک ته هڅوي. دا غې پاند خځې د له نظر غورځول شو یا اخشار پړه نوې نظریات را مخته کوي. مریم خبریالۍ ته د مثبت بدلون لپاره د یو ځواک په سترګو ګوري. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
حق آزادی بیان در ایالات متحده از جمله حقوقی است که قانون اساسی این کشور آن را تضمین کرده است. اما در سال 2023 حدود این آزادی مورد آزمایش قرار گرفت. در این سال رسانه های محلی شاهد حملات، تلاشی و جستجو و احضاریه ها بود. مدافعان حق آزادی بیان و رسانه ها این نوع حملات را مشکلزا می دانند. با گزارش صدای امریکا در این مورد توجه کنید که برگردان دری آن را از همکارم ژیلا نوری می شنویم.
در تابستان سال 2023 حمله بر مقر یک روزنامه در یک شهر کوچک ایالت کنساس توجه جهان را جلب کرد. تصاویر ویدیوی پلیس را این ضبط کردن لوازم و اسناد از دفتر روزنامه مریون کانتی ریکارد و منزل یکی از مالکین مسن آن جوان مایر نشان می‌دهد. رئیس پلیس منطقه مریون از وظیفه‌اش تعلیق شد و بعداً استعفا داد. تحلیلگران این نوع اقدام پلیس را یکی از بدترین نوع تخطی‌ها در برابر آزادی بیان در سال 2023 دانستند. گیب راتمن از نهاد کمیته گزارشگران برای آزادی رسانه‌ها می‌گوید این قضیه اهمیت آزادی بیان را ثابت ساخت.
فقط مهم است که پلیس و سایر مقامات در سراسر کشور درک نمایند که رسانه‌ها چه نقش را بازی می‌کنند. اهمیت نقشی که رسانه‌ها به عنوان نظارت کننده و چک و بررسی کننده عملکرد حکومت انجام می‌دهند.
کارمندان روزنامه می‌گویند آنان برای مبارزه به خاطر اراده حقشان حراسی ندارند.
کسان زیادی هستند که بسیار به سادگی تحت فشار قرار می‌گیرند و باید بدانند که نباید چنین وضعیت را قبول کنند. کسانی هستند که از آنها حمایت می‌کنند.
نهاد ردیاب آزادی رسانه‌های آمریکا که مقرن در شهر بروکلین نیویورک است، از تخطی‌ها در برابر رسانه‌ها نظارت می‌کند.
آزادی رسانه‌ها به طور مستقیم بر ما تأثیر دارد. ما همه باشندگان این کشور هستیم و منابع معلومات هستیم. به همین منظور معلوماتی که به درستی بدون حراس از مجازات جمع‌آوری شده باشد، روی همه ما تأثیر می‌گذارد.
مکدن شاهد روش‌های هشداردهنده به شمول استفاده از محدودیت‌های قبلی است که به عنوان فرمان‌های منع تشکیک معلومات عمل می‌کند. نهاد ترکر حداقل 10 قضیه مختلف مثل این قضیه را در ایالت آلاباما، میزوری و کارولینای شمالی در سال 2023 ثبت کرده است.
آنچه سال 2023 به ما نشان داد این است که خبرنگاران و ژورنالیسم هنوز در ایالات متحده با تهدید روبرو اند.
راتمن بیان میکند که در قضیه کاترین هریج، گزارشگر آمریکایی که نخواست منبع خود را در گزارش تحقیقاتی سال 2017 افشا کند، ممکن به خاطر اهانت به محکمه توقیف شود.
آن قضیه تصویر واضح نیازمندی به یک قانون محافظتی فدرال است.
قوانین محافظتی از خبرنگاران محافظت میکند تا مجبور به افشا کردن معلومات با شمول اسمای منابعشان نشوند. در ایالت نوادا قانون محافظت ایالتی خبرنگاران ژورنال ریویو را در قضیهش کمک کرد. در ماه اکتبر محکمه عالی ایالت نوادا با صدور حکم وسایل مربوط به جف جرمن گزارشگر ریویو ژورنال را که با ضربات چاقو در سال 2022 کشته شد در برابر تحقیقات پلیس محافظت کرد.
قانون محافظت به خاطر مهم است که مطمئن شویم خبرنگاران کار خود را با محرم نگه داشتن منابع خود به پیش ببرند.
ایالات متحده از سال آینده به سوی انتخابات رئیس جمهوری می رود. مک‌کدن می گوید نهادانها تهدیدات را که متوجه متمم اول قانون اساسی است از نزدیک نظارت می کنند. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنج شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای دری و پشتو دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
درنو لیدونکو سلامونه، زه داود صدیقی مو تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورې. داونه هم دی متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن دی سی کې یو ډیر په زړه پورې موزیم ته راغلم. دلته دا د امریکا د تاریخ موزیم دی، که څه هم دلته د امریکا سیاسي تاریخ که هم بیان شوی، خو زنن غواړم تاسو هغو برخو ته بوزم چې د امریکا صنعتي تاریخ بیان کړی او په ډیر په زړه پورې توګه. نو د دې لپاره چې په امریکا کې ځینو صنعتي پرمختګونو نه یوازې امریکا بدله کړې بلکې په ټوله نړۍ کې بدلون رامنځته کړی. هیله داسې دا خبرونه مو هم خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سي.
امریکا د تاریخ ملي موزیم چې د واشنگتن ډي سي ښار د ملي پارک یو څنډه کې موقعیت لري، د متحده ایالاتو د متنوع تاریخ د ساتلو او خودلو لپاره وقف شوی دی. موزیم د آثارو، اسنادو او یادګارونو پراخه ټولګه لري چې د امریکا د ازادۍ انقلاب څخه تر نن ورځې پورې آثار کې لیدلو ته ایښودل شوي دي.
موزیم ته دننه شوم. دا موزیم هم د نورو ملي موزیمونو په څیر په امریکا کې ډېرې برخې لري. داسې برخې لري چې کیدای شي زه نه پوهېږم چې تاسو په زړه پورې وي که نه، خو زه هڅه کوم چې هغو په زړه پورو برخو ته مو بوزم. جالبه دا ده چې امریکا یو ډېر مهم صنعتي هیواد پاتې دی د نړۍ په تاریخ کې. ډېر پرمختګونه په امریکا کې رامنځته شوي دي چې دا ډېر جالب اچتا سودي دي. پرمختګونه هغه لمنې برخه لمنه څنګه پیسې دي دا وګوري دا ډېر پزرفوري وي. یو برخه چې زه فکر کوم د امریکا په پرمختګ کې ډېر لوی ونډه لرله هغه د ترانسپورټیشن برخه ده، چې څنګه امریکا وټونه ده د ترانسپورټیشن سره، د ترانسپورټیشن د برخه له ودی سره خپل اقتصاد ته وده ورکي. نو تاسو لکه څنګه چې ګورئ دلته دا لمنای اورګاډی دی چې له انګلستان نه په 1810 کال کې راوستل شوی امریکا ته. ورسله دی امریکا بیرته نه دی کتلې. ورسله دی امریکا کې د ترین د سټیشنو موضوع ډیره پرمختللې ده او ډیر سیف کې سیمې دي. لکه څنګه چې ګورئ دلته دا دی امریکا په فرهنګ د خوړو برخه ده. د دې نه ورزم مثلا د ترانسپورټیشن برخه باندې فوکس وکم. دلته د کشتیانو برخه ده. د کشتۍ چې څنګه د امریکا په تاریخ کې په پرمختګ کې د امریکا څو ونډه لوبولې ده، خو تر ټولو مهمه ایمال نظر دا د ترانسپورټیشن برخه ده. یعنی ماته په زړه پورې ده کېدای شي یاره برخه مهمه وي. نو چې امریکا څنګه وتوانی ده د ترانسپورټیشن د خپل د ودې لپاره ګټه واخلي. لکه څنګه چې ته ګوري ته دا نقشه خو دلسوي ده چې اول ځل څنګه امریکایان وتوانی دل د ود له یوې برخې نه بلې برخې ته د ترانسپورټ د وسایل نه په ګټې سره سفر وکړي. چې دا دوه یا درې مهمې غټې هایوې یا شهرګانې دي چې دوی ترې ګټه اخیستې ده.
د 19 پیړۍ له پایل څخه د امریکا د ترانسپورت برخه کې د پاموړ بدلون راغلل او په دغه وخت کې ټولنیز، اقتصادي او ټکنالوژیکو پرمختګونو ته ډیره ښه زمينه برابر کړه. د 19 پیړۍ پایل کې د تجارتي کالیو لیکدول د اوبول لارې ته کښتۍ په مرسته ترسره کیده. په دې دوره کې هغه کښتۍ چې د ډبرو سکرو په انرژي حرکت کاوه د اوبو لارو د ترانسپورت مسریت ته ډیره وده ورکړه. په هغه وخت کې پر ځمکه لاسونو څخه کار اخیستل کېده، خو کله چې په 1810 میلادي لسیزه کې د اورګاډو ټکنالوژي په امریکا کې وده وکړه، دغه پرمختګ په وچه کې د ترانسپورت په برخه کې ډیر لوی بدلون رامنځته کړ.
Thank you.
د اورګاډو پټلې په چټکۍ سره د امریکا په ډیرو برخو کې پراخه شوې او په ټول هیواد کې خارونه او سیمې سره ونښلولې. د اورګاډو له زیاتېدو سره امریکایي بازګر وتوانېدل د هیواد له لرې پرتو سیمو څخه خپل محصولات لوی ښارونو ته انتقال کړي، او دا اسانتیا نه یوازې محلي اقتصاد بلکې په ټوله کې د امریکا پر ملي اقتصاد خورا مثبت اغیز وکړه، او د امریکا د ودې او پرمختګ سفر له همدغه ځایه پیل شو. د ریل ملي سیستم سوداګرو ته دا توان ورکړ چې د محصولاتو د انتقال نوي سیستمونه جوړ کړي. غوښه د یخچال لرونکو اورګاډو په مرسته له لرې پرتو سیمو څخه محلي قصبان ته راوړل کېده. کروندګرو میوه او سبزیجات عمده پلورونکو ته د پرچون پلورلو لپاره انتقالوله. د شلمې پیړۍ په سر کې د برقی ریل گاډو له رامنځته کېدو سره د امریکا د ښارونو بڼه او د ژوند فرهنګ بدل شو.
د امریکا د صنعت په وده کې لکه څنګه مو چې تر اوسه ولیدل، د ترانسپورټیشن برخه، د ترانسپورټیشن یعنی هغه ونډه ډیره مهمه او حیاتي بلل کیږي. دغه څنګه چې ګوري دا د واشنگتن ډي سي ښار یو سیمه ده چې د نسمې پیړۍ اخر او د شلمې پیړۍ سر ورخی، او په دې وخت کې یو وخت کې واشنگتن ډي سي یو ډېر ابتدایي ښار و چې په ساده ډول لکه د پخواب سیر اسګاډۍ او ځینې نور وسایل په کارېدل. خو ورو ورو د شلمې پیړۍ په سر کې نوی ترانسپورټي سیستمونه لکه دغه برقی ترین سیستم چې په ښار کې راغی، وای دی د خلکو په ژوند باندې ډیره ژوره اغیزه وکړه. د خلکو اقتصاد بدل شو، خلکو کولای شو چې لرې ځای سفر وکړي او هلته کار وکړي، له غزان ځان ته توکي راونیسي. نو دې د ښارونو پر اقتصاد باندې ډیره ژوره اغیزه وکړه.
لوی ملي شرکتونه رامنځته شول، او د هیواد په کچه د توزیع شبکې جوړې شوې، او د اعلاناتو فرهنګ وده وکړه. شلمې پیړۍ په دوو لومړنیو لسیزو کې د امریکا په ټولنه باندې د ریل پټلۍ اغیزې خورا ژورې وې. په دغه وخت کې د اورګاډي پټلۍ د امریکا د اقتصادي او فرهنګي ودې د ملا تیر په څیر عمل کاوه. خلکو به د پخوا په پرتله په کم وخت او ډیر په اسانۍ کولای شول د دغه لوی هیواد له یوې برخې نه بلې ته تاګ راتګ وکړي. دارنګه د ریل پټلۍ د امریکا د لویدیځو ایالتونو خواته مهاجرت او هلته د ښارونو پر رامنځته کېدو او پراخېدو کې ډېر اغیزمن رول ولوباوه. په متحده ایالتونو کې د ریل پټلیو پراخېدو د بیلابیلو صنعتونو په وده کې هم خورا مهم رول لوبولی، په دې چې د همدغه ترانسپورتي سیستم له لارې به خام مواد او تولیدي محصولات په ډیر سرعت او مؤثریت سره د هیواد ټولو برخو ته استول کېدل. دا د هوراتیو نیلسن جیکسن او د هغه د موټر د مستری سیوال کروکر مجسمی دي چې په 1903 میلادي کال کې وتوانېدل له لاس انجلس ښار نه شیکاګو ته سفر وکړي، یعنی تقریبا د امریکا له لویدیځ څخه ختیځ ته. دا هغه وخت و چې په امریکا کې د موټر لپاره سړکونه نه جوړ شوي او موټر هم د عامو خلکو ترمنځ رواج نه درلود. له دې سفر نه د دوه امریکایانو موخه دا وه چې خلکو ته وښيي چې له موټر څخه د اوږد واټن سفرونو لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. د 1960 لسیزې په وروستیو کلونو کې د موټرو ټکنالوژي وده وکړه او ورو ورو د یوې ښې او راحتې ترانسپورتي وسیلې په توګه تر ډیره بریده د اورګاډي ځای ونیوه. که څه هم چې موټر پخوا، یعنې د 19مې پیړۍ په وروستیو کې رامنځته شوی و، خو یوازې د شتمنو لپاره د یوې تجملي ترانسپورتي وسیلې په توګه کارول کېده. خو د فورد شرکت د موډل ټی په نامه د وارزانه موټر له جوړېدو وروسته په امریکا او حتی په نړۍ کې د عامو خلکو ترمنځ د موټر کارونه رواج شوه. د موټرو له عام کېدو سره د امریکایانو ژوند لا نور هم بدل شو او ډیرو نورو کارونو او تجارتونو ته زمینه برابره شوه. په 19مې پیړۍ کې د امریکا ښارونو معمولا ښه سړکونه درلودل، مګر د کلیوالو سیمو سړکونه ټول خامه وو او د موټرو لپاره مناسب نه وو. خو په 20مې پیړۍ کې کله چې د موټرو کارول د امریکایانو ترمنځ ډیر شو، نو بیا خلکو او د متحده ایالاتونو حکومت د سړکونو جوړولو ته مخه کړه. د اورګاډي پټلۍ، ښاري ترینونو، آس بګۍ او کښتیو په څیر موټرو هم د بی غوري په صورت کې د خلکو ژوند خطر سره مخامخ کاوه. په 1913 کال کې 4000 څخه ډیر خلک د موټرو په پیښو کې مړه شول. وروسته، یعنی په 1913 کال کې کله چې موټرو پراخ محبوبیت پیدا کړ، هر کال 10000 څخه ډیر خلک په ترافیکي پیښو کې مړه کېدل. ډیرو امریکایانو داسې انګیرل چې د موټر چلوونکو بی غوري د پیښو او مرګ ژوبلې اصلي لامل دی. همدې لپاره د خوندي موټرو او خو سړکونو جوړولو ته دومره پاملرنه نه کېده. خو موټر چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو پر زده کړو ډیر تمرکز کېده. راوت 66 یا شپږ شپېتمه لویه لار چې په 1926 کال کې جوړه شوې، په 1913 او 1940 لسیزو کې د امریکا یو ډېره مهمه او مشهوره لویه لار وه. دا لویه لار چې له شیکاګو نه تر لاس انجلس پورې غځېدلې ده، د هغو کسانو لپاره چې په لویدیځ کې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې وو تګ راتګ آسانه وو. همدارنګه د دوهمې نړیوالې جګړې په لړ کې له دغې لارې نه د پوځیانو د تحرکاتو او د وسلو د وړلو په برخو کې هم ډیره ګټه واخیستل شوه. د دې تر څنګ د دغه سړک په اوږدو کې د امریکا ډېرې ښکلې طبیعي منظرې پرتې دي او دا هم د تیرو لسیزو په لړ کې سیلانیانو ته د پام وړ د سفر سړک دی. دا لویه لار د امریکا د اصلي سړک په نامه هم خلک یادوي او د امریکا د پرمختګ یو نه خبر لکېږي. په امریکا کې د موټر لامې دو سره بیلا بیلو کاروبارونو ته زمينه برابر شوه. یو لاغونه د لویو لارو په غاړه د کابینونو یا د دغه شان وړو خونو جوړول و چې خلکو به جوړولې ترڅو هغه کسان چې د موټرو په واسطه په دغو لویو لارو اوږده سفرونه کوي دلته شپه تېره کړي. همدارنګه یو بل جالب فرهنګ چې د موټرو له عامیدو سره په امریکا کې رواج شو هغه په سیاره کورونو کې ژوند کول و. دوه ډول امریکایانو به له دغو سیارو کورونو نه ګټه اخیسته او ګټه اخلي. یو هغه ډله ده چې شتمن دي او غواړي چې یو څو ورځې د یو ساحل په غاړه یا یو پارک کې وخت تیر کړي، بس په دغو موټرو کې سپاره شي او په یو پارک کې یو څو ورځې د تفریح لپاره تیر کړي. خو په خاصه توګه کله چې د شلمې پیړۍ په سر کې امریکا له یو جدي اقتصادي بحران سره مخامخ شوه، په هغه وخت کې خلکو له دغو سیارو کورونو نه ګټه اخیستل پیل کړل، په دې چې دوی نشو کولای په خارونو کې د کورونو کرایه ورکړي یا کور ځان ته واخلي. نو لاغه وخت رئیس دا فرهنګ رامنځته شو، هغه بېوزلو خلکو چې په خارونو کې د کور د اخیستو یا د کرایه کولو وسه به نه لرله، نو دغه سیاسیاره کور به ځان ته واخیسته، په یو پارک کې به ودرو او په هغه کې به ژوند کوو. چې جالبه ده، دا فرهنګ لا تر اوسه هم په امریکا کې شتون لري. ځینې خلک په خاصه توګه په لویو خارونو کې چې هلته قیمتي ده، حتی په نورو خارونو کې هم دغسې سیاره کورونه یا ټریلر یا موټر کې کور اخلي او کې ژوند کوي. په دې چې دا لوی ښارونو کې په خاصه توګه ډېر ارزانه تمامېږي، بس تاسې یو موټر اخلي یا پارک کې ودروئ، ضرور نه ده چې د کال کرایا یا د کور د اخیستو قسط ورکړئ. نو اوس هم ځینې امریکایان په همدغه شان کورو کې ژوند کوي. همدارنګه د موټرو د کارولو له زیاتېدو سره نه یوازې چې د امریکا فرهنګ، بلکې د امریکا اقتصاد او د امریکا د زده کړو سیستم بدل شو. ډیره جالبه ده، دا بس چې تاسو ګورئ دا هغه د لومړنیو بسونو یوه نمونه ده چې دلته ودرولی. مخکې له دې نه چې موټر عام شي په امریکا کې، په خاصه توګه د امریکا په لرې پرتو سیمو کې، یو ډول ښوونځی رواج و چې دوی به ورته د یوې خونې یا د یو اتاق ښوونځی ویل. په هغه ښوونځي کې به د هر عمر زده کوونکي، یعنی د هر ټولګي زده کوونکي به درس وایه، یوه معلمه یا یو معلم به و په هغه صنف کې، نو ټولو به په یو صنف کې درس وایه. خو کله چې موټر رامنځته شو، د لرې پرتو سیمو امریکایانو هم وکړای شو چې په متوسطه او لیسه مکتبونو کې درس وایي او ښو زده کړو ته لاسرسی ولري. نو دا په واضح توګه ښیي چې ټکنالوژي او پرمختګ نه یوازې چې د یوې ټولنې پر اقتصاد اغیز پرېږدي، بلکې د ټولنې په هرې برخې کولای شي چې مثبته اغیزه وکړي. د موزیم په دې برخه کې لکه څنګه چې وینې، د زینو هغو هالیوود فلمونو وړې وړې برخې ښودل کېږي چې موټر کې کارول شوی، او په عمومي توګه د امریکایانو په ژوند او فرهنګ کې د موټر اغیز ښیي. هالیوود خو د امریکایانو د ژوند لکه آینه غوندې یو خاصیت لري. هغه څه چې په امریکا کې تیریږي په هماغه فلمونه هم جوړیږي، او دیر آر عصر یا د هرې لسیزې فلم چې تاسو وګورئ، نو د امریکا د هماغه وخت وضعیت تقریبا ښیي. دلته له پخوانیو فلمونو رانیول تر نویو فلمونو پورې ښیي چې د امریکایانو په ژوند کې د موټر عمدل څومره تاثیر پرېښی. Chance encounter, a glance across the street, fleeting moments, two strangers meeting that swept me off my feet. له 1970 لسیزې را په دې خوا د موټرو زیاتېدل د امریکایانو ژوند او د دغه هیواد د ښارونو بڼه کاملا بدله کړه. موټرو خلکو ته دا اسانتیا برابره کړه تر څو له خار لری ژوند یا کار وکړي او د پخوا پرتله د اړتیا وړ مواد د اخیستلو لپاره روزانه لری وطن سفر وکړي. د دې سره د امریکا خرونه او خارجي ژوند پراخ شو او نویو تجارتونو او کارونو ته لار هواره شو. د 19مې پیړۍ ل نیماینا د 20مې پیړۍ ته پایله پورې چینونه ورګاډي په امریکا کې د ترانسپورت اومده وسایل ګڼل کېده، خو د 20مې پیړۍ په نیمایي کې له دوه وسایل نه نور کار اخیستل کم شو. په امریکایانو اکثره موټرو ته مخه کړه. خوب 1918 او 1918 لسیزو کې امریکایانو د موټرو په اړه لسره غور وکړ. په دې چې د موټرو او په خاصه توګه د لویو موټرو شمیر دومره ډیر شو چې په خارونو کې ګڼګونه ډیر کړه او چاپیریالي ډیر کاړ کړ، نو له دې سره د امریکا ملت او حکومت ځینې بدلونونه راوستل چې موټر باید کم مصرف وي او خلک بیرته وهڅول شي چې په لویو خارونو کې لاما ترانسپورت لکه بسونه او ترین څخه ګټه واخلي. د شلمې پیړۍ په اخر کې د موټرو کارونه په امریکا کې خپل اوج ته ورسیده او ورو د امریکا خلک او د امریکا حکومت د تاړ کړچی د ترانسپورتي سیستم په اړه لسره غور وکړي او د داسې سیستمونو د رامنځته کولو لپاره زمينه برابر کړي چې اسانه وي، مصرف کم وي او چاپیریال ککړ نه کړي.
لکه څنګه چې ولید د امریکا د اقتصاد او صنعت په پرمختګ کې ترانسپورت ډیر مهم رول لوبولای او لای هم لوبوي. اوس هم ترانسپورت ډیر اهمیت لري کدي نورو یو د نوکثیر امریکا خپل ترانسپورت راستر بلې کوشش کوي چې قوی وساتي او اسانه کی خلکو ته سرعت کې راولي، مصرف راټیټ کی. نو دا پرمختګ لا هم روان دی، خو جالب دا ده چې امریکا په دې برخه کې مسکه خیوات پاتې شوی او همدا د دې برخې تاریخ ډیر تر زپور دی د مال نظر. نو یل چې دا مو پکاسي اوس بلارسو د دې موزیم یو بلې تر زپورې برخې ته چې هغه هم په نړۍ کې د یو لوی انقلاب د رامنځته کېدو، البته صنعتي انقلاب رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی.
د موزیم په دې برخه کې د برق د اختراع تاریخ او ترنګوالی بیان شوی. تاسو باتمن د توماس اډیسن نوم اوریدلی وی. اډیسن د امریکا یو له خورا مشهور اختراع کوونکو څخه و. هغه د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د عصري برېښنا په نوښت کې مهم رول ولوباوه. دا د توماس اډیسن د ماشومتوب تصویر دی او دلته لیکلي دی چې د برېښنا په برخه کې کومې لوړې زکرې نه لرلې، بلکې د یو دوره د تلګرافر یا په عصر کې د اړیکو د نیولو خاصه وسیله چې هغه کاروله او ځینې هغه ابتدایي برقي وسایل چې په وخت کې وو د هغه کارولو نه خپله تجربه ترلاسه کړه. ورو ورو یې هڅه وکړه چې برقي وسایلو ته وده ورکړي. درنګل که څنګه چې ګوري دلته د خېچي اغه مواد یا اغه سیم چې په چراغ کې رڼا کوي دای څنګه وتوانید چې له طبي مواد نه جوړ کی. دا ډیره مهمه و او تر څنګه دا غلومنني څراغونه دي چې د جوړ کړی دي او دلته نندارې ته وړاندې شوی دي. د دې تر ټولو هغه مهمه لاسته راوړنه د برېښنا په برخه کې د څراغ جوړول دي. نو دای وتوانید چې برقی څراغ جوړ کړي او برقی څراغ په وخت کې چې له تیلی څراغونو نه او مختلفو څراغونو شمو دي مسایل نه ګټه اخیستل کېده یوه لوی لاسته راوړنه وه. د موزیم دا برخه ټوله توماس اډیسن کارونو ته ځانګړې شوې ده. توماس اډیسن نه یوازې چې د برېښنا برخه کې نوښتونه کړي دي بلکې نورو برخو کې هم د نوښتونه کړي دي. د اختراعاتو تر څنګ دای د خپل د کارونو ښه یو مبلغ هم و، نو هڅه یې کوله چې د خپل کارونه اعلان کړي او پانګوال ورته پیدا کړي تر څو موافقه سي چې په لویه کچه برېښنا یا څراغونه تولید کړي. نو توماس اډیسن چې کله څراغ جوړ کړ وروسته له هغه د څراغونو په برخه کې نوښتونه پیل سو او تر ننه ادامه لري. همدارنګه توماس اډیسن یوازې نه و دی برېښنا په برخه کې، بلکې سیالان هم لرل چې هغوی هڅه کوله په دې برخه کې نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه توماس اډیسن ډی سي یا مستقیم برق باندې کار کوو، برعکس نورو سیالانو یې چې په هغه جمع کې نیکولا تسلا هم دی، هغه په متناوب یا ای سی برق باندې کار کوي چې بیا وروسته نړۍ کې ای سی یا متناوب برق عمومیت پیدا کړ. خو په نهایت کې اډیسن هغه شخص دی چې وتوانید برېښنا نه په یوه مهمه برخه کې په وخت کې رڼا و کار واخلي او په لویه کچه تولید کړي او عامو خلکو ته ورسوي. دا د اډیسن دی وخت د برق میټرونه دي چې په هغه وخت کې به د برېښنا د مصرف کچه معلومه وله. دا ځینې هغه وسایل دي چې د برېښنا له اختراع وروسته په نړۍ کې جوړ شو او په ورځني ژوند کې اوس کار ترې اخیستل کیږي.
انسانانو له زیار او نوښت سره د خپل ژوند ډیر زیات بدل کړی. کومه تاسو خپل ژوند ل 13 2 3 4 پیړیو سره پرتلکو هغه څه چې موږ تاسو ته لاس رسېل ورو هغه ډول چې موږ تاسو ژوند کوو نو ډیر زیات توپیر لري په خاصره. نو انسانانو ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د مثال په ډول نن سبا موږ تاسو د نړۍ له هر ګوټ سره کولای شو چې په دې څو ثانیو په لړ کې تماس ونیسو. د نړۍ له هر ګوټ سره په څو ساعت کې کولای شو بل ګوټ ته سفارو هم داسې نور واخله د ژوند نور سولت نظر منځ سوي دي. نو انسانانو رښتیا هم چې له نوښت سره نړۍ بدل کړی ده او دا لړۍ بلا هم دوام لري. ځانو لاندې سره به د دې ونې خبرونه پای ته ورسوم. د دې سره خبرونه مخه کوي تر څو بیا هم لاتون کې ونه لیا به بلی موضوع سره ستاسو خدمت ته زریږم. تاسو ټول بلوي او بخښنه خدای سپارم.
I'm gonna make it.